د ماسپښین دوی بچې شپې د ازادي رادیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شبر کوربم په تخنیکی برخه کې طاهر روشن را سره مرستندوی دی. السلام علیکم. په دې خبرونه کې تر خبرونو وروسته د ملګرو ملتو امنیت شورا ته د بریتانیا او چین د اساسو سرګندونې خبرو چې په افغانستان کې د سولې پر بهیر ژغیدل دي. خو تر هر څه مخکې خبرونه په نړیوالو خبرونو کې د سر خبر دادې چې په نوې ډیلی کې نن جوال وته کله یو دیوال سره ولګید او وری واخیس چې لښ تر لښ لاستنه پکې مړه شوې دي. د دې یو شمېر نورو بهرنیو خبرونو تر تفصیل مخکې د افغانستان کورنی خبرونه لمرزه احمد زید خاور.
د مهمو خبرونو سرټکی. افغان ولسمشر نن دی ولور پوری هیئت په مشرۍ د آذربایجان پلازمینه باکو ته ورسید. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري او د روسي او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سواتونه اپیم نیولې دي. پوره خبرونه ټاکل شوی دی. افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن د آذربایجان له ولسمشر او نورو لوړپوړو چارواکو سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو پر پراختیا خبرې وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت مرسیال ویان خیرالله آزاد ازادي رادیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د آذربایجان له چارواکو سره د لاجورد لارې په اړه هم خبرې وکړي.
تمرکز ما به بحثی چی از راه ترانزیتی لاجورد است، چون ایجاد آذربایجان خیلی مهم است.
لاجورد هغه لار ده چې افغان چارواکي د وریښمو لارې بدیل یادوي او په وسیله افغانستان له اروپا سره ترانزیتي لار پیدا کوي. بل لورته د جمهور ریاست خبر پانوي چې ولسمشر سره په دغه سفر کې د کابینې او شمیر سکتوري وزیران هم ملګري دي. آذربایجان ته د ښاغلي غنی د سفر یو ورځ دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې د مخالفینو د ځپلو لپاره د افغان امنیتي ځواکونو عملیات دوام لري. د دفاع وزارت د ویان مرسیال جنرال محمد راتمنش نن ازادي رادیو ته ویل دغه ولسوالۍ ته ځانګړي ځواکونه رسیدلي دي.
زموږ کماندو خاصو قطعاتو هلته ایسته. هلمند فعلا زموږ د اردو تر کنترول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې ساوردونه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولی.
له دې وړاندې دفاع وزارت ویلي وو چې وسلوال مخالفینو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دا په داسې حال کې ده چې د هلمند په سنگین ولسوالۍ کې له تېرو څلورو ورځو راهیسې د افغان ځواکونو او طالب وسلوالو ترمنځ جګړو زور اخیستی او د هلمند د ولایتي شورا مشر کریم اتل وایي که جګړه کنټرول نشي دا ولایت به د کندز له برخلیک سره مخ شي. د روسیې او افغانستان د قانون د حاکمیت ګډو ځواکونو په تازه عملیاتو کې سبان د شپږ سواتونه اپیم نیولې دي. د روسیې د مخدره موادو د کنټرول د خدماتو ادارې مشر ویکتور ایوانوف نن په ماسکو کې خبري کانفرنس وویل چې د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې پولیسو د روسیې له لورې د معلوماتو پر اساس دا مواد نیولې دي. د انټرفاکس خبري اژانس د راپور له مخې دغه اندازه مواد څو ورځې وړاندې د بغلان په دوشي سیمه کې نیول شوي دي. ایوانوف زیاته کړې چې مواد په لاری موټر کې ځای پر ځای شوی وو او ترکیه ته لیږدول کېدل سوله هغه ځای اروپایي هیوادونو ته وسول شي. او بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په برخه کې د دولت وزیر وایي چې افغان حکومت سکل ژمی بیړنۍ پیښو ته سل میلیونه افغانۍ بودیجه ځانګړې کړې. وایس برمک دغه څرګندونې نن د مشرانو جرګې په استجوابیه غونډه کې وکړې. ښاغلی برمک زیاته کړه چې په سکل ژمی کې بیړنۍ پیښو ته د رسیدو په خاطر یوه اندازه خوراکي او غیر خوراکي توکي هم ځانګړې کړي دي. نوموړي زیاته کړه چې د افغانستان دفاع وزارت لرې پرتو سیمو ته د مرستو د انتقال لپاره هلیکوپټرې په پام کې نیولې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تیرو ژمو کې په پنجشیر، بدخشان، سالنګ او یو شمېر نورو سیمو کې واوري وښویدې، خلکو ته یې د سر او مال زیانونه واړول. د کورني خبرونه بهرني خبرونه به زما همکاره فرشته جلال زی تاسو ته وړاندې کړي.
امریکایي پوځي بو برګډال به چې په افغانستان کې لخپل پوسټې تشتیدلې او ډیره موده طالبانو برمته کړی ونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته درېږي. د امریکا پوځ په روسیو کې ویل چې بو برګډال په افغانستان کې لا درکه شوی او 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل. له پوځ د تیښتې او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي. کچېری برګډال په محکمه کې مجرم وپیژندل شي، د ناوړه چلند له امله په عمر قید او له پوځي خدمت د تیښتې په جرم په 15 کال باندې محکومې دلای شي. بوبرګډال په 2014 میلادي کال کې په ګوانتنامو کې د طالبانو له 15 بندیانو سره په تبادله کې آزاد شو چې بیلابیل نظرونه یې پیدا کړی دي. د بوبرګډال یو شمېر مخکنیو همکارانو پر هغه تور لګولی چې د دوی ژوند یې له خطر سره مخامخ کړی و، ځکه له خدمته تر تیښتې او لادرکۍ وروسته ګڼ شمېر پوځیان مجبور شوي وو چې د ده د موندلو لپاره په خطرناکو سیمو کې عملیات وکړي. د ایران د بارنیو چارو وزارت نن ویل چې د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې له خپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبرې وکړي. ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق، قبیون، یمن کې د روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځونه لري او له بحرین تر لبنانه یې مخالفتونه څرګند دي. ایران د سوریه او عراق د حکومتونو ملاتړ کوي او دواړو هیوادونو ته د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پوځي مشورې ورکوي. سعودي عربستان په سوریه کې د رژیم د مخالفو وسلوالو ملیشو ملاتړی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایند حسین جابر انصاری پر نو ویل چې د سعودي عربستان نوی سفیر به ډیر ژر په تهران کې کار پیل کړي. انصاری ویل چې د سعودي عربستان په مشرۍ ائتلاف چې په یمن کې پوځي عملیات کوي باید احتیاط وکړي او د هغو هیوادونو خپلواکۍ او د ځمکې بشپړتیا ته درناوی وکړي چې پوځي عملیات پکې کوي، خو مخامخ پر سعودي عربستان نیوکه ونه کړه. په نوې ډیلي کې ننیوالو تکه له یوه دیواله سره ولګېده او ور یې واخیست چې لږ تر لږه لس تنه پکې وژل شوي دي. د هند امنیتي ځواکونو یوه ویاند ویلي چې د الوتکه د سرحدي ساتونکي ځواک وه چې د رانچي ښار ته تر الوتو څو دقیقې وروسته یې سقوط وکړ. په الوتکه کې سپاره کسان هغه تخنیکي مامورین وو چې ختیځ ښار رانچي ته تلل. د الوتکې د سقوط دلیل لا نه دی څرګند شوی. د روسیې څارونکو نن د یوې خیریه ادارې د ګڼ شمېر مامورینو کورونه تلاشي کړل. د اوپن راشیا په نوم د خیریه اداره د روسیې پیژندل سوي سرمایهدار او د کرملین منتقد میخایل خودروکوفسکي چې په تبعید کې اوسي جوړه کړې وه. د خیریه ادارې نن وویل چې د مامورینو کورونه یې په 2003 میلادي کال کې له هغې پیښې سره په تړاو تلاشي سوي چې په پایله کې خودروکوفسکي زنداني شو. د روسیې د څارونکو ادارې مشر دا خبر تایید کړی دی. د اوپن راشیا خیریه ادارې مدافع وکیل پر ټویټر ویلی چې د لشت لژو وو کارکونکو کورونه تلاش شوی دي. خودروکوفسکي چې اوس مهال ډیر په لندن کې اوسي نن پر ټویټر وویل د پوتین ځینې کارونه د اټکل وړ شوي، نو لشت لژو په دې کې ثبات لري. او روسیه پرون خبرداری ورکړ چې د نارت سټریم په نوم د ګاز پایپ لاین پروژې لغوه کېدل به چې د روسیې د بالټیک سواحلو ګاز جرمني ته لېږدوي یوازې اروپا ته تاوان ورسوي. د روسیې د اقتصاد وزیر الکسی اولیوکایف پرون په بروکسل کې وویل چې دواړو خواوو د دې پروژې په قانوني، تخنیکي، اقتصادي او مالي چارو کې د پام وړ پرمختګ کړی دی. الکسی اولیوکایف وویل چې دا پروژه په اروپا کې د انرژۍ د اعتدال او امنیت لپاره ډیره مهمه ده.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام به واوري چې د بریتانیا او چین استازیو د ملګر ملتو امنیت شورا ته ویلي دي چې په افغانستان کې د ثبات یوازنۍ لار د سولې بهیر دی. په دې خبرونه کې به وړاندې تاسو د هلمند امنیتي وضعیت هم خبر کړو چې حکومتي او امنیتي چارواکي ډیره اندېښنه نه ورته ښکاره کوي، خو د ولایتي شورا غړي د هلمند وضعیت ته ډیره اندېښنه څرګندوي. د انصاف په لټه 19 پروګرام کې به واوري.
دا 15 کال دی چې زه د پاره سرګردان یم، زم او رازم د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم.
دغه کس چې یو شرکت لري د هغه د لغوه کېدو له خاطر دا 15 کال دی چې هڅه کوي. په دې اړه په تفصیل په دې خبرونه کې اوریدلی شئ. او دا ازادي او اوریدونکو په 19 پروګرام کې ستاسو په شخصي شبي پیغامونه خبرو. په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا سفیر وایي د سولې پروسه په افغانستان کې د دایمي ثبات راوستلو لپاره یوازینۍ لار ده. د چین استازی هم په دې باور دی چې د افغانستان د شخړې د حل لپاره باید د دې هیواد د سولې له پروسې کلک ملاتړ وشي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د بریتانیا او چین د سفیرانو د ویناو مهمې برخې د رضوان مراد په راپور کې اورو چې د لویدیځو آژانسونو په استناد یې چمتو کړی.
په ملګرو ملتونو کې د برتانیې او چین استازو تیره شپه د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه ویناوې وکړې. د برتانیې سفیر ماتیو ریکرافت په خپلو خبرو کې ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه د یو باثباته او امن افغانستان ملاتړ کوي. نوموړي ویل د یو باثباته افغانستان راتلونکی له دوو مهمو مسئلو سره تړلی چې امنیت او اقتصادي وده ده. خاغلی ری کرافټ ویل کڅه هم چروان میلادی کال په افغانستان کې لوی امنیتی چیلنجونه او ستونزې وي. خود هغه په خبره افغان امنیتی ځواکونه خو دل چې هغه د داسې چیلنجونو د مقابله توان لري. په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي د سیمې له هیوادونو سره د خو اړیکو د ساتلو او د سولې پروسې د بیا پیل لپاره د افغان ولسمشر اشرف غنی او اجرایی رئیس هڅې وستایلې. د ټاپي پروژې د احمد پړه په ملګرو ملتونو کې د برتانی استازي ویل د دې پروژې افتتاح خو دل چې دا پروژه د ټولې سیمې لپاره څومره حیاتي اهمیت لري. ماتیو ری کرافټ یو ځل بیا له افغانستان څخه د برتانی د مالی او سیاسي ملاتړ پر دوام ټینګار وکړ او د افغانستان له خلکو نړیوالو ټولنې وغوښتل چې د افغانستان له حکومت څخه خپل ملاتړ ته دوام ورکړي. په ملګرو ملتونو کې د چین مرستیال سفیر هم د امنیت نړیوال شورا ته د افغانستان په اړه څرګندونې وکړې. وانګ مین له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغانستان د سولې له پروسې کلک ملاتړ وکړي. نوموړي ویل د افغانستان ټولې سیاسي ډلې باید ملي ګټې په پام کې ونیسي. وانګ لین دغه راس پر نړیوالو ټولنې غږ وکړ چې له افغان حکومت سره خپل همکاریو ته دوام ورکړي چې وتوانېږي ښه حکومتداري رامنځته کړي. د چین استازي ویل پیکینګ هیله مند دی چې د سیمې هیوادونه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینې په برابرولو کې خپل رول ترسره کړي. د هغه په خبره چین چمتو دی چې په دې برخه کې لازمه همکاري وکړي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د یو پریکړه لیک په تصویبولو سره پر طالبانو بندیزونه پر ځای وساتل او په افغانستان کې د داعش د فعالیت د پراخوالي په اړه اندېښنه څرګنده کړه.
په ملګرو ملتونو کې د بریتانیا او چین استازیو د افغانستان د ثبات لپاره د سولې بهیر مهم وباله او دا یې حل لاره وګڼله. بل لور ته افغان او پاکستاني چارواکي د سولې د پروسې پر بیا پیل او د مدني ټولنو شوراګانو او امنیتي ادارو ترمنځ د خبرو پر دوام تاکید کوي. دا خبرې د دواړو هیوادونو استازیو په کابل کې له پولي اخوا په نامه په یو غونډه کې وکړې. افغان چارواکو د دواړو هیوادونو ترمنځ د باور پر ټینګښت ټینګار وکړ او وی ویل چې د سولې په برخه کې باید ګډې هڅې وشي. تفصیل له کابل د خان محمد سین پورا پور کې.
د سولې د مذاکراتو د بیا پیلېدو په اړه د جمهور رئیس اشرف غنی له څرګندونو وروسته ځینو افغان او پاکستانی چارواکو هم د دې پروسې په بیا پیلېدو تاکید وکړ. افغان او پاکستانی چارواکو د دوشنبې په ورځ په کابل کې د پولي اخوا په نامه یوې ناسته کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو په ټینګښت تاکید وکړ. دا ناسته چې د ډیورن په نامه د مدني ټولنې لخوا جوړه شوې وه پکې د سولې په پروسه کې د جمهور رئیس سلاکار قطب الدین هلال وویل د دواړو هیوادونو د مشرانو رښتینې هڅې کولی شي چې سیمې ته سوله او ثبات راولي.
زه ډاډه یم چې د دواړو هیوادونو ترمنځ رښتینې اړیکې کولی شي چې سوله ټینګه کړي، خو تر هر څه لومړی باور ته اړتیا ده. له هغې وروسته د سولې لپاره نورو اقداماتو ته
شاوخوا لس ورځې مخکې اسلام آباد ته د جمهور رئیس اشرف غنی د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ژمنه کړې چې ډیر ژر به له طالبانو سره د سولې مذاکرات پیل شي. پاکستانی چارواکي وایي دا ډول ناستې کولی شي چې د دواړو هیوادونو اړیکې ښه کړي. دوی وایي په همدې توګه به د دواړو هیوادونو استازو ته زمینه برابره شي چې د سولې د ټینګښت لپاره پر خپلو حکومتونو فشار راولي. په جوړې ناسته کې په افغانستان کې د پاکستان سفیر ابرار حسین وویل د افغانستان ثبات کولی شي چې د سیمې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې پراخ کړي.
The Pakistan government is fully cognizant of the fact that only
د پاکستان حکومت پر دې حقایق پوه دی چې د افغانستان سوله کولی شي د سیمې اقتصادي پراختیا ته زمینه برابره کړي. افغانستان او پاکستان دواړه د تروریزم قرباني دي. موږ باید د سیمې هیوادونو ته ورسوو چې د یو بل په کورنیو چارو کې د نه لاسوهنې پر پالیسۍ عمل وکړي.
همدارنګه په افغانستان کې د انګلستان سفیره کیرن پیرس وایي د افغانستان او پاکستان ثبات ورته مهم دی او که په دې برخه کې مرستو ته ضرورت احساس شي هیواد حاضر دی چې وی کړي.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د هلمند ولایتي شورا په وینا د هلمند د څوارلس ولسوالیو په پنځو ولسوالیو کې سخته جګړه روانه ده. خو د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې تازه دمه ځواکونه یې هلمند ته استولې دي او هلته شی لاسته راوړنې لري. وړاندې به په خپرونه کې په دې اړه تفصیل درکړو، خو اوس به هم هلمند ته ورشو او له هغه ځایه به د تازه امنیتي وضعیت په اړه له خپل خبریاله واورو. د هلمند د ګرشک په ولسوالۍ کې د امنیتي ستونزو د مخنیوي لپاره چارواکي د ولسوالۍ بهر د امنیتي پوستو د جوړېدو خبر ورکوي، خو په ورته وخت کې وایي چې وسلې او مهمات ورته پکار دي. دا ولسوالۍ د کابل هرات پر لویه لاره پرته ده چې مهم ستراتیژیک موقعیت لري. الیاس دای راپور لري.
وروسته له هغه چې د ګرشک ولسوالۍ د زنبولیا او میرمنداب اړوند یو شمېر سیمې د وسلوالو لاسته سکوت شوې، اوس د ګریش دولتي مسولین د ګریش د بازار څخه د باندې د سربند په نوم سیمه کې امنیتي کمربند جوړوي. د ګریش کلسوال محمد شریفای په سربند او نورو سیمو کې په دې خاطر کمربند جوړوي چې بازار ته د وسلوالو د تګ مخه ونیسي.
موږ غواړو چې په دوه ساحو کې چې د بند شرق طرف ته او بل غرب طرف ته وي، غواړو چې موږ دلته نوي پوسې واچو د پولیسو او دا تقویه کړو. او موږ یو مشکل لرو چې موږ دغه ټولې چې پیلن لرو دغه سلاوي نه لري چې دا سلاوي چې تکنیسي لکه دا شکو جوکو یاکو راکټو او کلاشو پوپونه دغه چې تکنیسي ورته آمده شي، نو موږ باور چې موږ خپل ساحه ساتلی شو.
ولسوال ازادي راډیو ټول په تیرو درې ورځو کې د وسلوالو سره په مخامخ شوتو کې یو ویشت تنه افغان سرتیري چې ډېرې محلي پولیس ته وژل شوي دي. محمد شریف د څلوېښتو په شاوخوا کې د وسلوالو د وژل کېدو خبر هم ورکړ. د ګریش کې قومي مشر عبدالخالق وایي امنیتي ځواکونو نږدې لس کیلومتره د ګریش د مرکز لور ته په شاتګ کړی دی. عبدالخالق خان د حکومت څخه د ګریش د امنیت د ټینګښت د پاملرنې غوښتنه وکړه. د ول کچیر د ګریشک امنیت نور هم خراب سي، د کابل هرات لوی لار ورسره نام نه کیږي او امکان لري بيخي د مسافر پر مخ بند سي.
خو دا ولسوالي لکه څنګه چې مهم ولسوالي ده، د دولت په ساته باندې ستراتیژیک ولسوالي ده، لوی ولسوالي ده، دشمنم په فهمدغه اندازه باندې توجه ورته کوي. نو کچیر دولت توجه ورته ونه کی تازه دمي قوتونه رانسي، دغه تجهیز نسي، اکمال نسي، امکان لري چې د ګریش ولسوالي د ستون سر مخامخ سي، خصوصا عمومي شارع چې د هرات فرا کندهار ده شاچ دا بند سي. نو د زومبلي میرمنداب خلک غواړي چې زومبلي هرڅه جرمي برته ونیول سي تر څو د دشمن پلانونه شنډ سي.
د چارواکو د معلوماتو لمخې د هلمند په پنځو ولسوالیو کې جنگ روان دی. د خانشین په شمول واشیر، سنگین، مارجا او ګریش کې هم جګړې روانې دي. کتون کې وای کچیر، سنگین او ګریش ولسوالي سکوت وکړي، د هلمند په شمال کې پراخه غرنۍ سیمې او هواري دشتې د وسلوالو د اوسېدو ښه امکانات لري او د غزا کولای سي پاسنۍ د لشکرګا پر شر فشارونه تداوم ورکړي.
په راپور کې موابر دل چې د هلمند په پنځو ولسوالیو کې امنیتي ستونزې شته. د هلمند ولایتي شورا رئیس کریم عتل هم نن ازادي راډیو ته وویل چې د هلمند جنگ ته باید تدابیر ډیر شي او دا کنه د په وینا دا ولایت په بشپړه توګه سقوط شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا وایي چې هلمند ته تازه دمه عسکر استولې دي او په روسي جګړو کې شیله سراوړنې لري. یوسف خان ساتران له کابل راپور لري.
د کندوز له سقوط درې میاشتې وروسته اوس داسې اندېښنې موجودې دي که افغان امنیتي ځواکونه په هلمند کې روانه جګړه کنټرول نه کړي، دغه ښار به هم د کندوز له برخلیک سره مخ شي. د هلمند ولایتي شورا وایي چې په دغه ولایت کې دوه میاشتنیو جګړو وسلوال مخالفین پیاوړي کړي او اوس د ښار په شمول د دغه ولایت ګڼې سیمې تر جدي ګواښ لاندې دي. د ولایتي شورا رئیس کریم عتل ازادي راډیو ته وویل چې که هلمند ته په زیات اندازه تازه دمه ځواکونه او اکمالات ور ونه رسیږي، دا ولایت به سقوط وکړي.
عملاً په پنځه ولسوالۍ کې او همدارنګ د ښار په څلورمه حوزې باندې جګړه روانه ده. هره ورځ د دې جګړې نتیجه ډېره سخت خرابوي. نو چې کله د ښار نږدې سیمو ته جګړه رسیږي په دې کې شک نشته چې بالاخره به د هلمند نورې ولسوالۍ هم سقوط کړي، دا جګړه به رسیږي ښار ته او ښار به هم سقوط ورسره کیږي.
ښاغلی عتل وایي چې دا جګړې په خانشین، موساکلا، نوزاد، مرجې او سنگین ولسوالیو کې دي چې وخت نا وخت د وسلوالو مخالفینو ولکې ته هم لوېدلې دي. تېره ورځ د هلمند مرستیال والی محمد جان رسولیار ویلي وو چې د ملي اردو له مرکزونو پرته د سنگین ولسوالۍ ټولې برخې د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي. هلمند د افغانستان یو لوی او ستراتیژیک ولایتونو څخه شمیرل کیږي چې له پاکستان او ایران سره ګډه پوله لري. له دې وړاندې د هلمند مرستیال ولی جمهور رئیس غنی ته په یو پرانیستي لیک کې هلمند د ګړنګ په غاړه بللی او ویلي دي چې که دا ولایت یو ځل د طالبانو لاسته ولوید بیا نیول یې خوب، خیال او محال کیدی شي. د افغانستان دفاع وزارت بیا د هلمند د سقوط خطر ردوي، وایي چې هغه ولایت کافي اکمالات لیږلي دي. د دغه وزارت د ویان مرستیال محمد رادمنیش د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې هلمند اردو تر کنټرول لاندې دی او ښی لاسته راوړنې لري.
د موږ کوماندو او د خاصو قطعاتو هلته استه هلمند فعلا د موږ د اردو تر کنټرول لاندې دی. موږ په هلمند کې په سنگین، خانشین او نورو ځایو کې موږ د اردو نه لرو او هلته د مخالفینو د ځپلو دپاره موږ خپل ټول ترتیبات نیولی او هلته مونږه مخکیو.
بل لورته په افغانستان کې د ناتو د قاطع ملاتړ د ماموریت مسولین وایي چې په هلمند کې جګړه افغان ځواکونه په مخ بیایي، خو دوی سلا مشورې ورکوي او ملاتړ یې کوي. د دغه ماموریت ویان مایکل لاهورن په دې اړه ازادي راډیو ته وویل، د قاطع ملاتړ ځواکونه د تل په څیر هماغه د امنیتي ځواکونو د روزنې مشورې او ملاتړ دنده پر مخ بیایي. د هلمند په ولسوالیو کې جګړه امنیتي ځواکونه پر مخ بیایي. په یو شمېر ځایونو کې کمزوري شته، خو په مجموعي ډول د افغان امنیتي ځواکونو فعالیتونه تر ډیره د قناعت وړ دي. زموږ تمرکز د قول اردو په مرسته او د افغان ځواکونو په تجهیز او روزنې دی. د برېټانیا دفاع وزارت هم ویلي چې وډل ځواکونه د هلمند شورابک اډې ته بیرته ستانه شوي تر څو هلته امنیتي ځواکونو ته مشورې ورکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د هلمند جنګ نړیوالو تراګرو پلان کړی او په کې چچني، یغور او عربي جنګیالي جنګیږي.
ازادي او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واوري.
ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سبشوي پیغامونه خبرو. البته د ازادي رادیو پر روانه خبرونه کې تر دونیمو بجو مخته ازادي رادیو ته ساسو یو شمېر رسیدلې اس ام اس نه لولو، خو امنیتي موضوعات په تعقیبو. د کونړ ولایت مرکز اسداباد پر دوه امنیتي پوسټو پرون مازیګر وسلوالو مخالفانو بریټ وکړ. له بریټ وروسته د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمن نشته پیل شو چې د عین شاهدانو په وینا نږدې 2 ساعته دوام وکړ. له کونړ روح الانوري راپور لري.
مازیګر څلور نیمې بجې ویلمر په پریوتو و چې وسلوال مخالفینو د مرورې ولسوالۍ اړوند د سریکوهي په هغو امنیتي پوستو ناڅاپي برید وکړ چې کومې دوه میاشتې وړاندې د اسداباد امنیت لپاره جوړې شوې وې. د کونړ امنی قومندان مل پاسوال عبدالحبیب سیدخیل ازادي راډیو ته وویل چې په نخته کې یوازې یو سرتیری ټپي شوی او په مقابل کې یې لسو وسلوال مخالفینو ته مرگ جوب لا اړولې ده.
مخالفین 4 کشته داره، 6 زخمی داره. شهرتش در رسیده باشد.
څلور مخالفین وژل شوی او شپږ ټپین شوی دي. بشپړ شهرت دوی ته نه دی را رسیدلې، خو ویل کیږي چې په وژل شو کې دوه تنه د کوزی پښتونخوا د باجوړ اوسیدونکو دي. د نور شهرت په درته سبا وایو د افغان ځواکونو نه یو تن ټپی شوی دی. هغه وای په امنیتی پوسټو د راکټ لګیدو لامل اور بل شوی وو او دواړه پوسټې د دولتي سرتیرو په لاس کې دي. د اسداباد مرکزی روختون مسولین هم وایي چې دوی ته د شپې تر 11 بجو یوازې یو تن ټپی شوی پولیس ورول شوی دی او روختي حالات له خطر وتلې وو. د اسداباد اکثرو اوسیدونکو د جګړې ننداره کوله او هر څه په خپل ستر ګولیدل چې یو تن داسې کیسه کوي.
زمانم زیو رحمان د اسداباد خر اوسیدونکو تقریبا 4:30 بجې وي چې یو دم د اسداباد خر مخامخ د مرورې ساحه ده. د اسداباد خر امنیتی پوسټ دي چې دوه پوسټ دي په دغه په سر کې جوړ کړي چې لا اوس هم سرک کار او روان دي. جنگ ونخته لومړی شروع په راکټونو باندې وشول چې یو څو راکټونه په پوسټو باندې فایر کړل او دا غي نور صاحب د وړو ډزو غټو ډزو جګړه شروع شوه. تقریبا چې 2 ساعته دوام وکړه. ما خام نه وخت فورې چې کله جنگ خرارېده دا ټیم کې پوسټو ور وخت او لمبي او لوګي پورته اسمان ته وختل.
تر اوسه وسلوالو طالبانو د یاد نه خدي پاړه څه نه دی ویلي. سریکوهي سیمه په ستراتیژیک لحاظ په دې ډیره مهمه ده چې له نورو لوړ پرته ده او بل دا چې مرکز اسداباد ته تری د پیکا او نور وسلو مرمۍ را رسیږي. د پوسټو جوړې دوړاندې به همیشه وسلوال مخالفینو له همدی زینو په مرکز بریدو نه کول چې لامل یې زیاتو کسانو ته مرګ جوړ رسیدلې و.
له جګړو په جګړو د مخنیوي هڅو ته مخه کړو. په شمال کې د پامیر وسو وسون قومندانۍ خپل فعالیت پیل کړ. له مزار شریف مجیب الرحمن حبیب صاحب.
د پامیر وسو ومزون قومندانۍ په شمازون کې د پولیسو د فعالیتونو د همغږي کول او د امنیت د ټینګښت په مقصد خپل فعالیت د افغانستان په شمال کې پیل کړ. د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي چې د یادې قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف دا دی تر څو په شمازون کې د پولیسو ځواکونو ترمنځ همغږي رامنځته کړي او د بلخ، سرپل، سمنګان، جوزجان او فاریاب ولایتونو د پولیسو د هدایت د یو مرکز په توګه عمل وکړي. د کورنیو چارو وزارت د پولیسو عمومي مشر لوی پاسوال جنرال سالم احساس بلخ ولایت کې رسنیو ته په خبرو کې وویل د یاد قومندانۍ مقر به په بلخ ولایت کې وي او له همدې ځایه به د شمالسون د ټولو ولایتونو د پولیسو فعالیتونه به کنټرول او هدایت کوي. هغه د پامیر او وسو او ومزون د پولیسو قومندانۍ د رامنځته کېدو اساسي هدف داسې په ګوته کړ.
هدف از ایجاد یعنی زونها البته به خاطر
د یادو زونونو څخه د رامنځته کېدو هدف د پولیسو ترمنځ د همغږۍ رامنځته کېدل دی. همدارنګه په موقع اجرات او د امنیتي ځواکونو څخه ښه حمایت او ملاتړ دی، او همدارنګه د خلکو لپاره د خدمت ګسارۍ هدف دی چې وکولی شي په ښه توګه د خلکو ستونزو ته رسیدګي وکړي. په عین وخت کې بیا د بلخ سرپرست والی وایي چې د شمازون د پولیسو ترمنځ د همکارۍ روحیه نه ده موجوده او د ځواکونه د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو له کموالي سره مخ دي. د بلخ سرپرست والی عطا محمد نور وایي چې د یادې قوماندانۍ په رامنځته کېدو سره به د دې سون د پولیسو فعالیتونه همغږي شي او ورسره به د امنیت د ټینګښت او ثبات په برخه کې هم د قوماندانۍ لوی نقش ولوبوي. د بلخ سرپرست په شمازون کې د پولیسو ځواکونو د نظامي او لوجستیکي تجهیزاتو د کموالي په اړه داسې وویل: تجهیزات مشکلات به وي، شاید د لوجستیک مشکلات به هم وي، خو په هر حال یو ډول ستونزه موجوده ده چې په ګڼ شمېر شمالي ولایتونو کې د پولیسو د فعالیتونو ترمنځ نه همغږي رامنځته کړې او ستونزه یې راولاړې کړې دي. د کورنیو چارو وزارت د معلوماتو پر بنسټ چې ټول هیواد کې د ملي پولیسو د فعالیتونو د همغږي کولو په مقصد د افغانستان په سطحه د پولیسو د همغږۍ اته لوی زونونه د کورنیو چارو د وزیر د غوښتنې او د ولسمشرۍ د ماڼۍ د منظورۍ پر اساس رامنځته شوي دي. مجیب رحمان حبیبزی، آزادۍ راډیو، مزار شریف.
د پکتیا والی په یو ولسی غونډه کې خلکو ته د خبرو پر مهال وویل چې د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو په هدف به جدي ګامونه پورته کړي، خو والی په ورته وخت کې له خلکو د مرستو غوښتنه وکړه. داود تپان لګردیز راپور لري.
د پکتیا والی نصرت الله ارسلاب د بانفوز خلکو او وکیلانو څخه غوښتنه وکړه د هغه چارواکو سپارښتنه ونکړي چې په فساد ککړ ودلی او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي. د وویل د پکتیا په اداره کې د اصلاحاتو لپاره به ګړندي ګامونه پورته کوي او هغه چارواکي چې د مرکز ولسوالۍ په کچه په فساد کې ښکیل دي ډیر ژر به عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي.
نور دین وروسته زه د اوس نه د سټیج د لار نه اعلان کوم چې هر هغه چارواکي کاغه وړوکی او کغټی که په ولسوالۍ کې او که په ریاست کې دلته که په فساد باندې تورن شو سمدستي به سره معلومات معرفي کیږي، خو تاسو هم غوښتنه ده چې بیا به سفارت سره راځي.
نوموړي د پکتیا له بانفوز اشخاص ولایتي شورا او پارلمان له وکیلانو څخه وغوښتل چې د اصلاحاتو پر وستو کې د دم ملاتړ وکړي او داغو کسانو اشخاص تر شا ونه درېږي چې د اداري فساد په تور عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي شوي وي.
غوښتنه مې هم د ولایتي شورا نه، هم د محترم سناتور صاحبان نه، هم د ولس د غړو نه چې هر هغه کس چې سره نوایي ته ځي بېرته به بیا څوک سفارش نه کوي په دې ځای کې، ځکه چې زه یقیني یم چې هغوی څه ملاتړ لري او بیا راځي. موږ یو مثال د معارف لرو چې په هغه کې موږ نه کسان سره نوایي ته معرفي کړل. اوس د قوم ډېر مشران خلک ماته راځي چې دا بېرته باید خلاص کړی شي. دغه شک نشته چې د پښتنو یو نړۍ او منطقه دلته موږ د مشرانو خبره باید واورو، دا مخته باید وګورو، خو د راتګ نه مخکې باید په دې باندې هم سوچ وکړل چې دا چا سفارش کوو په دې ځای کې واقعا دا په دې ارزیږي که نه ارزیږي.
په یاد ولسی غونډه کې چې پکتیا والی د خلکو شته ستونزې واورېدې، دا ژمنه یې هم وکړه چې د خلکو ستونزو ته د رسېدو لپاره به د مرکز په مرسته دلته د لویو پروژو تطبیق او په اداره کې د اصلاحاتو لپاره ګړندي ګامونه واخلي. د غونډې یو بل ګډونوال او د ولایتي شورا وکیل ډاکټر الامیر بارمزوی د پکتیا والی نصرت الله ارسلا د خبرو ملاتړ وکړ او له خلکو څخه یې غوښتنه وکړه چې په فساد ککړ چارواکو ملاتړ ونه کړي.
ولې کوم معلومات چې موږ لرو، هغه څوک چې دلته په ډېر په فساد ککړ دي یا داسې کارونه کوي چې د دولت د خلکو ترمنځ واټن پیدا کړی ده، تر شا یې وکیل صاحبان ویلوړ دي یا با نفوذه خلک شاته ویلوړ دي، په فساد ککړ خلک بو څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې کیږي. موږ یې هم ملاتړ یو، کلک ملاتړ ته نه کوو، په څنګ کې ورسره یو او غوښتنه مو دا ده چې هغه څوک چې په فساد ککړ دي باید څارنوالۍ محاکمو ته وړاندې شي. هغه څوک چې په فساد ککړو خوا کې ولوړ دي یا کومکونه ورسره کوي هغه باید افشا شي.
دا هم ویل چې په اداره کې اصلاحات یوازې په یو یا دوه کسو نه شي راتلای، په خبره یې په کار دي چې د پکتیا ولسونه د خپلو با احساس او پاکو چارواکو تر شا ودرېږي. او همدا ډول یو قومي مشر جنت خان منګلم د والی د خبرو د ملاتړ ترڅنګ وویل:
هغه نظر چې خپل غونډه کې والی صاحب وې چې مو هیله دادو چې زب نور د اداري پسند ککړ خلک نیسم او محکمو ته به ماری بکوم او د باید مشرون دی غو نه ملاتړ ونه کی، موږ د والی صاحب نظر بالکل ټیکی ټیکی تایید او ملاتړ
د زیاته کړه. د تغیرات راوستو په خاطر په کار د چې ولسونه د والی تر شا ودرېږي او له مرکز څخه په شریکه غوښتنه وکړي چې پکتیا ته توجه زیاته کړي. والی دا خبرې په داسې حال کې کوي چې د پکتیا ځینې وکیلان، قومي مخور او مدني فعالان په اداره کې د اصلاحاتو نه راتلو او فساد زیاتېدو په تور په پرله پسې ډول په ولایتي چارواکو تورونه پورې کوي.
د افغان بی سیم شرکت لاری ازادي رډو تاسو څوره رسیدل ایس ایم اسونه حمید الله وطنوال د روزګان له چوري ولسوالی لیکي له ولسمه شهيله کوم چې د جنگونو مخاوني سي زکه په یخني کې به ملکيان چرته جي مینوال د هلمند مارجي لیکي کمرجه سقوط وکړي نو جګړه لشکره ته ولاړه ک سنگین سقوط وکړي نو هلمند سقوط وکړ او کریم د غزنی له مقوره لیکي په هلمند او نور سیمو کې ناامني د حکومت د کمزوري پالیسي نتیجه ده خو فیض الله له روزګان لیکي د بهرنوی ځواکونو له وتلو سره امنیتي وضعیت په افغانستان کې خراب شوی دی دوی بچې او ډیر شته خښې شوې لاند خبرونه له فرشته جلال زی څخه
د روسیه او افغانستان د قانون د حاکمیت ګړو ځواکونو په تازه عملیاتو کې چباندې شپږ سو ټنه اپیم نیولې دي بریتانیا هلمند ته اضافي ځواکونه استولې دي رپورټونه وايي چې د بریتانیا حکومت د پریکړه ځکه کړې ده چې د هلمند د سنگین ولسوالۍ د زیاتو برخو د سقوط خبر ورکړ سوی وو دغه خبر نور جزئیات به ورسته واوري د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی نن په آذربایجان کې د یو د هیواد ولسمشر او نورو چارواکو سره د افغانستان او آذربایجان د اړیکو پر پراختیا خبري وکړي د ارګ مطبوعاتي دفتر وایي چې جمهور رئیس غنی بنن د آذربایجان له چارواکو سره د همکاري یو لړ قراردادونه هم لاسلیک کړي خو په اړه نور جزئیات نه دی ورکړ سوی ولسمشر غنی نن بیرته افغانستان ته ستنیږي امریکای پوځي بوبرګ جالب چې په افغانستان کې لخپلې پوسټې وټلۍ او ډېر مودل طالبانو سره سیرونن په شمالي کارولینا کې د پوځ محکمې ته ودرول سي د امریکا د پوځ په وینا بوبرګ جالب چې 15 کاله د طالبانو په برمته کې تیر کړل ل امریکا د امریکا له پوځي خدماتو د تیشتي او د دشمن په وړاندې د ناوړه چلند په تور محاکمه کیږي د ایران د بارنوی چارو وزارت ویلي د سیمه ایزو لانجو د حل لپاره غواړي چې لخپل رقیب هیواد سعودي عربستان سره مخامخ خبري وکړي ایران او سعودي عربستان په سوریه، عراق او یمن کې روانو بحرانونو په ارتباط مخالف دریځ نه لري او له بحرانه تر لبنان یې مخالفتونه څرګندې. د ایران د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ډېر ژر به د سعودي عربستان نوې سفیر په تهران کې په کار پیل وکړي. او په نوې ډیلی کې نن یو الوتکه له یو دیواله سره ولګېده او ورې واخیست چې لشت لږه لستنه پکې وژل سوي دي. د هند امنیتي ځواکونو ویاند ویلي چې دا الوتکه د هند د سرحدي ځواکونو و چې د دې هیواد په ختیځ کې د رانچې ښار ته تله د الوتکې د سقوط دلیل نه دی څرګند.
اوس هم اقتصادي خبرونه
دا سلام پران کول سره د هیواد مهم اقتصادي خبرونه د ازادي رادیو څخه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع خونی مسولین وایي چې د ولسمشر سفر آذربایجان ته اقتصادي اهمیت لري د دغه خونو مرستیال خانجان الکوزی ازادي رادیو ته ویل ولسمشر غواړي چې افغانستان د مرکزی او جنوبی اسیا د وصل نقطه وګرځوي
د دې سفر مخه اقتصادي همکاري دی په منطقه کې او د منطقې د هیوادونو نخلول دی او د بل سره او د آذربایجان او د ترکیه سرمایدارانو تشویقول دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري وکړي
د شغل لوکوزی په خبره ولسمشر به د خپل سفر په ترڅ کې د آذربایجان سوداګر او پنګوال و هڅوي چې په افغانستان کې پنګونه وکړي د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع وزارت وایي چې په هیواد کې د سوداګرۍ او صنایع په برخه کې د موجوده ستونزو د حل لپاره یو نوې ستراتیژي جوړه کړې ده دغه وزارت ویان مسافر کوکندی ازادي رادیو ویل چې د دغه 15 کلنی ستراتیژي په عمل کولو سره به د ترانسپورت، ترانزیت، انرژي او د ځمکې د ویش په برخه کې پرتی ستونزې حل شي. شاغلی کوکندی زیاته کړه چې دوی به د سوداګرۍ د نړیوال سازمان لغړی هیوادونو سره د افغانستان د ترانزیت په برخه کې یو شمیر تړونونه هم لاسلیک کړي. د افغانستان د کرنی وزارت مسولین وایي چې په میدان وردګ ولایت کې یو سرودیش ټنه د غنمو اصلاح شوی تخمونه بزګرته ویشل دي د دغه وزارت د اطلاعات او عامه اړیکو مسول محمد اسماعیل سباون ازادي رادیو ویل چې دغه اصلاح شوی تخمونه د پسرلنی او هم د منی موسم لپاره دي د شاغلی سباون په خبره د دغه اصلاح شوی تخمونو په ویشلو سره به د دې ولایت د غنمو په حاصلات کې د پام وړ ډیروالی راشي او د کابل په بازارونو کې افغاني د ځینو بهرنیو اسعارو سره دا ډول بدلیږي یو امریکایي ډالر اتش پته افغاني 15 پوله یو یورو 3 افغاني اواتیا پوله یو انګلیسي پوند 3 افغاني اواتیا پوله یو سعودي ریال 3 افغاني زر ایراني تومان 3 افغاني او 50 پوله او زر پاکستانی کلدارش 415 افغاني
له سباون کاکړه په مننه چې اقتصادي خبرونه وړاندې کړل. وړاندې ازادي او اوریدونکو نیوز پروګرام لرو. په دې پروګرام کې ساسو په شخص شپږ پیغامونه خبرو، خو تر هغه مخکې اجمل تورمن د انصاف په لټه کې پروګرام وړاندې کوي.
د انصاف پلټکه
یو چاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شبلو یاغې په سیور شامدی کې ربا نورستی دي شی او ناهیل بیر تخپل کور ته راځم.
دومره زوریدلې ما کنه په دې کار کې چې نه می څوک دفتر مخ کې بریدي نه می څوک ما پرې داورین خدای راستي کوز ما د یت سر نوښته ده.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازریک و ویګرک و ازرک ان شاء الله موږ جلبونه په سیور کړی.
ازادې راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادې راډیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیلې مو ومنئ. د دې بیا هم زه اجمل تورمان د انصاف په لټه کې د وی بل خبرونه په وړاندې کول سره ستاسو په چوپړ کې دوستانو دا ونی مو د یو داسې اوریدونکو ستونزې راخستې را چې د ګټ په هدف یو شرکت پرانیسته وو، خو اوس غواړي چې دغه شرکت وتړي. نو د خپل شرکت پر تړلو کې لڅ ستونزو سره مخ ده.
زمون نوم داوود دی، انجینر داوود. زمون مشکل د لغوه د پاره دی، د شرکت لغوه. خو غواړم چې اخر مکتوب دی چې لغوه کیږي. زما هدف یوازې دا لغوه دی چې لغوه خلاص شي او مکتوب واخلم. دا 15 کال دی چې زه دا د پاره سرګردان یم. زما او رازم زما کار نه کیږي، دوی نه کوي، اجرات نه کوي. دا خو شرکت ما د ګټه د پاره د کار کولو د پاره ما تاسیس وکړه، او ما چې وکتل چې دا ګټه نشو او تاوان موږ ته ورسول، د دې لپاره زه لغوه غواړم چې د شرکت کامل لغوه شي او مکتوب واخلم. زموږ شرکت په یو دوه دولتي ارګان کې ثبت و، پروژه نیول ډېر سخت و، سرمایه غواړي، او زموږ د سرمایه کم و، ځکه زما په توانایي کې نه و. یو کال موږ فعالیت وکړه او ما چې وکتل چې دا زموږ لپاره تاوان دی، د دې لپاره زما تصمیم دا و چې د شرکت بند کړم. درې لک یا څلور لک افغانۍ زموږ تاوان وشو. زما اول کار خو پایستاب دا چې جواز ورکوي. اول خو هلته زموږ کار بند و، بیا د هغه نه ما مکتوب واخیست، بیا ګمرک کې د پلچرخي په لار کې دی، هغه مالیه دندگان مرکزی دفتر هلته دی په ګمرک کې. کارونه یې ما خلاص کړه او بیرته د سند ما راول. هلته مې یو 15 میاشت هلته کار زما کار بند و. بیا عملته څلور کال زما دوسیه ورک شو. هلته دلته یو بخش دلته انتقال شو، د مالیه دندگان یو بخش دلته انتقال شو. کریان کونه کې دلته انتقال شوی دی، تا دوه کال کېږي چې دلته انتقال شوی دی. د مالیه دندگان دی یو بخش دلته دی، اوس کار دلته باندې او اخر دوسیه وروکو سالور کال وروکو، او یو کال مخکې چې دا پیدا سو په آرشیف کې وو. اوس زه غواړم چې دا شرکت به لغوه شي، او یو اخرین مرحله دا ده چې یو مکتوب لیکي چې دا په دې مکتوب کې لیکل شوی دی چې دا شرکت تاریخ خلاص دی باندې. زه غواړم چې هغه اخرین مکتوب واخلم چې دا لیک پکې وو لیکي چې دا شرکت تاریخ خلاص لغوه دی.
د انصاف پلټکه
د انجینر داوود ستونزې مو د مالیه وزارت د اوایدو او د عمومي رئیس مجیب شیرزاد مخې ته کې خوده. خاغلی شیرزاد یې په اړه وویل:
د شرکتونو د لغوي پر ارتباط باید وایم چې موږ د شرکتونو د لغوي په اساس هیڅ مشکل نه لرو، په هغه صورت کې چې د شرکت ټول مالیاتي دوین تصفیه شوی. ول یو مشکل چې لرو هغه دا دی چې د وزیرانو شورا د تصمیم یا تصویب په اساس مالیاتي اداره اوس فعلا نشي کولای چې حسابات بانکي د شرکتونو مستقیما چک کړي. فلهذا هغه شرکتونه چې انحلال غواړي او دا شرکتونه د تجارت د صحنې نه خارجيږي، بیا وروسته موږ نشو کولای چې دا شرکتونه بررسی کړو. فلهذا مالیاتي اداره ویریږي چې د دولت عواید دوی سره پاتې نشي او دوی ځینې عواید یا پروژې چې لري هغه کتمان نه کړي. په لحاظه مونږ درخواست کړی د افغانستان سترې محکمې ته چې په هغه صورت کې چې یو شرکت لغوه کېږي مونږ ته اجازه راکړي شي چې د هغه بانکي حسابات او صورت حساب بانکي مونږ چک کړو او وروسته مالیاتي دیونی تصفیه کړو او لغوه ته یې ولیږو. په هغه صورت کې چې دغه شرکت وشي کولای چې په داوطلبانه توګه ټول بانکي حسابونه چې په ټول خصوصي او دولتي بانکونو کې لري صورت حساب مونږ ته راوړي او مونږ چک کړو، نو هیڅ مشکل په مالیاتي اداره کې وجود نه لري. انشاءالله د دې په اسرای وخت حسابونه تصفیه او لغوه تلیږي.
شرکت سب دغه ورور وایي چې څلور کاله د دوی اسناد په آرشیف کې ورکول، څنګه کېدلی شي چې اسناد په یو دولتي دفتر کې هغه هم په آرشیف کې څلور کاله ورک وي او خلکو ته دومره لویه ستونزه جوړه شي؟
زه فکر نه کوم چې اسنادونه زمونږ په آرشیف کې ورک شي. دا اولین واقعیه ده چې زه اورم چې زمونږ په آرشیف کې یو اسناد ورک کیږي، ځکه د دې ورور اسنادونه چې دي جواز دې سره وي او پخوانی فایلونه کافی هم دې سره وي، نو په هغه صورت کې زمونږ په آرشیف کې اسناد نه ورک کیږي. که دا ورور مراجعه وکړي مونږ ته مونږ به دا موضوع څېړنه وکړو. زه چې څومره پوهیږم د شرکتونو د لغوې موضوع چې ځنډېدلی، صرف او صرف یوازینی موضوع هماغه چک د حسابات بانکي د شرکتونو وکړه. دا موضوع حل شي مونږ زره دغه ټول شرکتونه چې د لغوې دپاره مونږ سره باقي پاتې دي دوی کارونه خلاصوو او دوی مالیاتي دویونه تصفیه کوو.
که دغه ورور شیرزاد صاحب تاسو ته مراجعه وکړي د دوی د ستونزو د اوري برخه کې آیا څه کولی شئ تاسو؟
مونږ دا همکاري کوو چې لکه مخکې چې ما وویلې چې که چېرته ټول بانکي حسابونه صورت حساب بانکي دی مونږ ته راوړي، نو په اسرای وخت کې په ظرف د درې څلور ورځو کې د حسابونه مونږ تشکیل کوو او د دې کار خلاصوو. دوی کولی شي چې نن هم مونږ ته راشي، دوی کولی شي سبا مونږ ته راشي، خو دغه یو شرط دی چې ما مخکې وویلې چې مونږ صورت حساب بانکي دی ټول چک کوو. چې نه تنها دې ورور سره همکاري یو من حیث دی یو اداره چې خلک راځي او مونږ ته مالیات ورکوي، مونږ کاري پروسیجر ضرورونه ډیر زیات ساده کړي دي او مونږ دوی سره همکاري او تر څو چې وشو کولای شي یو خانه تجارت ته سهولت ایجاد کو، خلکو ته سهولت ایجاد کو او د بل خانه د دولت عواید په صحیح توګه ټول کو، نو ټول عواید مامورین دوی سره همیشه همکار دي. هر وخت مشکل په صورت کې دوی کولای شي ریاست عمومي عواید طرف تماس کړي.
د انصاف پلټکه
یو وی چاغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشبل او یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورس تیر شي او نه هله به خپل کور ته راځم. کوټه ازری په
ویګرکو ازر کې ان شاء الله مونږه جلبونه پسې ورکړي.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا واد انصاف پلټکه د دیونه خبرونه تر بلې مو پلوي او بخون کې خدای سپارم ورس مو نیک مرغه. خو پتلو تلو کې د موږ د اړیکو شمیره هم په یاد ساتي 0992390.
ازادي او اوریدونکو جوړونکې فریبا ظاهر،
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم. د روغتیا او سوکالۍ په هیله مو د دې دیونې راغلي پیغامونه مو خبرېدو ته چمتو دي. دا ځل د خبرونې په سر کې د هغو دوستانو شکایتونو او ستونزو ته ورځو چې د شونې او روزنې په برخه کې لري. ډېری اوریدونکو البته د هیواد له بیلابیلو ولایتونو څخه پیغامونه پریښي او وایي چې په سیمو کې شونځي یا نسته او یا هم هغه سي کیفیت او امکانات نه لري چې وکولای شي زده کوونکي په سمه او سالمه توګه وروزي. ځینې د شونکو لناسمه شونې څخه شکایت لري، ځینې د شونکو د ماشونو څخه شکایت لري. خدای چې د پوهنې وزارت مسولین دغه ستونزې څومره مني هغه به لږورسته وورو. خو لمړی به د بیلګې په ډول ستاسو دوستانو پیغامونه تو ورسو، وروسته به نورې ستونزې هم راواخلو. لمړی یو اوریدونکی له کندهار څخه لرو.
السلام علیکم، عبدالناصر مزنی جان د کندهار ولایت تنې شلو سالې څخه زما د کندهار ولایت چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د تنې شلو سالې کې ستلم تمرله وکړي. ځوانان ټول بې سواده دي، دا اوسنی نسل دا کوچنیان چې دي دا ټول بې سواده غټیږي،
زموږ مکتب نه دی فعال او بل د بیلا بیل ستونزو سره مخامخ یو. نو زما د کندهار هر ولایت چارواکو څخه دا هیله ده چې نیو شل سالې ته څه پاملرنه وکړي. دونه په امنیت کې ولسوالۍ ده، مګر بیا هم په دې مکتب نه دی فعال. مکتب خو ستا خو دا دی چې فعال سوی نه دی، دا ځوانان مو ټوله دغسې بې سواده غټوله. دلته په نیو شل سالۍ کې چې چا مکتب ویلی، یعنی شپږ سمه مکتب ویلی دی، دا خپل نوم منې کزده او هغه دغسې سوی دی. ما ته خپله چې یو ځوان ما پوښتنه ورته وکړله، ما تا مکتب ویلی دی ولې څه نه جزده بهرا ویله ول ما مکتب ویلی. خو چې کله به ما مکتب ته به زه ورغلم ول ما چې به دغه معلم به راته رالی، یو څو خبرې به راته وکړلې، نور به راته ووتلې په خپلو چاو به ناستو. نو موږ ته هېڅ نه ویله چې تاسې ادا وکړي ادا وکړي، موږ دغسې بس خپلې بازۍ به مو کولې. نو که چېرې داسې نه معلمان یې چې هغه سم معلمان یې نیو شلو سالۍ ته یې راواستئ، دغه مکتب فعاله کړي، دغه زموږ ځوانان به هم کېدای شي چې سواداره شي او دغه راتلونکی نسل چې وي دغه به مو خدای پاک را سواداره کړي. او که دا داسې غټ شي نو باره چې دغه ځوانان دغه اوس ماشومان چې دا چې دغسې غټ شي باره چې نو په هر کلم نه چې لاس پورې کړي باره نو هېواد د دغو د لاس ورانېږي. که چېرې دې سواداره شي نو به هېڅکله د هېواد په تاوان نه تمام، ځکه په ګټه په تمام ستا لاس امان شوه.
محمد افغان خبر کوم د مرزی پولیسوالۍ کښې وروره ښوونځی ټوله تړل شوي دي، سوځل شوي دي وروره. مکتب شاګردان دومره درس تعلیم ته نه شي تللی، خو موږ د دولتي چارواکو څخه غوښتنه ده چې زموږ په ساحه کښې مکتبونه پرانیستي چې شاګردان به تعلیمه څخه پاتې نه شي. د ازادي راډیو ټولو کارکوونکو ته دا پیغام پرېږدم. وسلام. د السر د ولسوالۍ څخه داسې سره خبره کوم، یو معلم یم د السر ولسوالۍ کښې د قوس معاش راغلی، متنجینو مدیر او سرمعلمین د هر معلم څخه 200 افغانۍ وګرځولې. زما پیام ریاست معارف او وزیر معاش ته دا دی چې دا ولې دومره بې بخساسي ده، ولې دومره ظلم روان دی؟ چا ته عرض وکړو؟ چا ته خپل شکایت وکړو؟ مونږ نه څنګه وکړو؟ بیا نه یو خوا دلته د مدیر د ولسوالۍ او د معلمینو لخوا نه داسې ظلمونه ښکاره روانې چې د هر معلم څخه 200 د قوس میاشت کښې معاش وګرځو. وسلام.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سردار ولی شنوارم د سیمه ولسوالۍ نه تاسو سره په تماس یم. دا سو تقریبا یو میاشت سره د هر سیمه په ولسوالۍ کښې زموږ مکتبونه تړل شوي دي او په څنګ کښې مکتب په څنګ کښې د ولسوالۍ ده او هېڅ جدي ګام چې دی حکومت په دې اړه نه دی پورته کړی. ولې حکومت سره ورسره څنګه میلاو دی که نو په دې موضوع ته مونږ ډېر رسنیو سره مونږ دا خبره شریکه کړې ده، حکومت راته په دې ماړه څه نه دي ویلي. هیله کوو د ازادۍ راډیو نه چې زموږ دغه پیغام د ستاسو د ازادۍ راډیو د طرفه غونډې نړۍ ته نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو سلامونه وایم. محمد عارف وفا یم، له کامې څخه مې اړیکه نیولې. دا چې د معلمانو په حق کښې هېڅ کوم بدلون نه را ځي، د دې معلمانو دغه معاش بېخي کم دی او په دې باندې د معلمانو هېڅ ګزاره نه کېږي. تاسې داسې فکر وکړو چې د یو معلم مثال 10,000 افغانۍ معاش دی، دغه معاش واخلي، دا کور کښې ماشومانو ته جامې کړي، لباس کړي، ډوډۍ کړي، څه شی کړي. زما خپله فعلا زما کوټې غورځېدلي، زلزلې غورځولي، دومره وخت نه لرم چې زه یوه کوټه خپله جوړه کړم. نو زما چارواکو نه چې احترامانه خواهش دا دی چې کوم یو ګروپ را ولېږي او د نږدې نه دغه څارنه وکړي او دغه خلکو سره یو څه کومک وکړي. وسلام. به احترام په مخه مخه شي.
السلام علیکم. زه عیسی محمد د کندهار د ښار د لسمې ناحیې اوسېدونکی یم. لومړی د ازادۍ راډیو کارکوونکو او اورېدونکو سلامونه وړاندې کوم. دغه غوښتنه لرم د ریاست معارف څخه چې د کندهار ولایت د لسمې ښار د لسمې ناحیې د سید آباد د لیسې ځینې مامورین د شاګردانو څخه په یوه نامه او بل نامه پیسې اخلي او یا ورته وایي چې دغه شی به خامخا را وړي، یا لکه شمسي هنداره، یا به دایره رنګه، یا به کچردانۍ را وړي، کنې محرومووم دې کښېنه را وړي. د ریاست څخه دغه غوښتنه لرم چې دغه کار په جدي بند کړي. وسلام.
نورستان ولایت نه تاسو سره په تماس کښې یم. د خواشینۍ سره په تېرو 10 کلونو نه تر اوسه په نورستان کښې نجونو تعلیمي وضعیت خراب حالاتو سره مخامخ دي. د مکتبونو، ودانۍ او تعمیراتو نشتون له امله اکثریت نجونې خپل زده کړې په پاکستان کښې مخته وړي. د معارف وزارت چارواکو نه هیله کوو چې باید دغه ستونزو ته عاجله توګه رسیدګي وکړي تر څو خویندې او هلکان ورونه په ښه معیار فارغ شي او په ښه معیار ټولنې ته خدمت وکړي. وسلام. ډېر ته احترام.
موږ بس روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ سره اله کو زه احسان الله احسان کې روزګان د ولایت د ګزاو د ولسوالۍ د تعلیم تربیه کچه پر مخ ته سي پر حالت رسیدل د موږ د ګړو مقامات سره اله لرو چې په دغه اصلي تفتیش وکي معلومات وکي دا د ګزاو د ولسوالۍ شاګردان ګرد د شواده پاتې دي سل فصول کې فصل کې نیو په ساده د سیواده د لاس ساده هیڅ هغه ټولګي توردي برتراځي.
بله دوستانو، ستاسو ګیلې مو واورېدلې. البته نور اوریدونکو هم تقریبا ورته شکایتونه کړي دي، خو د دې لپاره چې نور موضوعاتو ته هم ځای پاتې سي هم دومره مو راوخستل. دوستانو، د پوهنې وزارت چارواکي هم تر ډیره دغه ستونزې مني او دلیل یې په هیواد کې ناامني او د بودجې کموالی یادوي. شاید تاسو به هم خبر یاست چې د افغانستان د پوهنې وزارت د پوهنې کچې د لوړولو په هدف یو ملي پروګرام پیل کړی چې مالی مرسته یې نړیوال بانک ورکوي. دا پروګرام هم د تاسو د ویل سو ستونزو د حواري لپاره په پام کې نیول سوی و. خو اوس به وګورو چې دغه پروګرام تر اوسه د دې ستونزو د حواري لپاره کومې لاسته راوړنې لرلې دي. دا او څو نورې پوښتنې زموږ همکار رحمت الله افغان د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام د مرستیال ډاکټر امیر محمد څخه کړې دي، په ګډه به واورو.
او د پوهنې د کچې د لوړولو ملي پروګرام چې دا د 2004 کال کې شروع شوی ده او دا د بانک جهاني مرسته باندې مختزي.
تاسو معلومات څه ښایي په ټول هیواد کې څومره ښوونځي تعمیر نه لري؟
تقریبا د 2000 مکاتبو په شاوخوا کې یا مکتب نه لري یا دفتر وا یا د باندې روال یا دیوالې هاته نه لري یا مثلا بعض نور کمپوتیا او نیمګړتیا لري د 2000 په شاوخوا کې.
او نړیوال بانک او همدارنګه نړیوالې ټولنې تر اوسه په دې برخه کې تاسو څومره پیسې مرسته کړې ده؟
نړیوال بانک تر اوسه پورې د 2004 کال نه تر اوسه پورې 512 میلیونه ډالر کومک.
او په کومه برخه کې تاسو لګولې دغه پیسې؟
درې برخې لرو. اول د مکتب جوړول دي او د یو وجوه مالی ده د مکاتبو د لابراتوارو او ضروري موادو د ممبئی د ترسیل لپاره هغه بخش کې دي. او بل د تربیې عالم بخش کې ده او بل نور اعتدا د مکتب د مکاتبو د نظارت او د منیجمنت بخش ده چې بعض کسان مونږ ورته بخش کې نیولي دي هغه بخشو کې دوی کار کوي.
د پوهنې د کچې د لوړوالي د ملي پروګرام له مخې تر اوسه په ټول افغانستان کې د څومره ښوونځي تعمیرونه جوړ شوي دي؟
تعمیرونه چې تقریبا د 1200 شاوخوا کې تعمیر جوړ شوي دي د مکاتبو لپاره.
هغه ستونزې چې تاسو په دې برخه کې ورسره لاس او ګریوان دي څه دي؟ باید څه وسی چې په افغانستان کې د پوهنې د کیفیت کچه لوړ شي؟
تقریبا عمده ستونزې د امنیتي ستونزې دي چې اکثر ځای کې امنیت سم نشته ده. اکثر ځایو کې مکتبونه چې دي مثلا د بودیجې د کمبود له وجې نه موږ نسو کولای چې مکتبونه په ډېر نږدې منطقو کې هر کلي ته جوړ کړو. دا بله ستونزه ده، یعنې لږ فاصله ډېره ده چې دا خپل شاګردان د لرې فاصلو ته د لرې فاصلو نه راځي او مکتب ته چې دا بیا خصوصا په جنکیانو باندې ډېر زیات تاثیر اچوي. لرې فاصلو کې نسو کولای چې لاړ شي او مکتب ته. دا بله مناطقو کې چې لرې لرې ساحې دي په کیفیت سره معلم ورته مهیا کړو. دا بله ستونزه ده. نو نور داسې هغه ستونزې دي چې هغه موږ کولای شو چې په بروز زمان سره یې حل کړو. داسې عمده ستونزې همدغه د فاصلې لرېوالی ده او د امنیت مشکله.
د پوهنې کچې د لوړولو د ملي پروګرام مرستیال امیر محمد و چې د پوهنې برخې د ستونزو په اړه غږېده، وایي دوی لا هم د دې ستونزې د حواري لپاره خپل هڅو ته دوام ورکوي. په دې هیله چې یوه ورځ دغه ستونزه چې یواله ډیرو اساسي اړتیاو څخه ده او د هیواد راتلونکي جوړوي په بشپړ ډول حواري سي. البته مخکې تر دې چې نورو پیغامونو ته ورسو، یو لنډ وړاندیز لرم. هغه ده چې که موږ په خپله هم د پوهنې په څیر اساسي موضوعاتو په برخه کې په خپل هم له حکومت سره لاس یو کړو او د خپل ماشومانو د ښوونې او روزنې برخې ته ډیره توجه وکړو، هغوی ته د دې موضوع اهمیت روښانه کړو. او که په یوه سیمه کې ښوونځي وي هم، نو لازمه ده چې زده کوونکي وهڅوي چې له هر ډول شرایطو څخه ولو که کمزوري هم وي د پام وړ ګټه واخلي. نو هم به مو د خپل ماشومانو او هم د هیواد راتلونکي ته لوی خدمت کړی وي. په همدې هیله نورو پیغامونو ته ورځو چې پر بیلابیلو موضوعاتو دي.
السلام علیکم، زما نوم بدر خان د کټواز یم. کټواز نه خبرې کوم، جاني خیل ولسوالینه. ا دما دغه پیغام د محترم رئیس صاحب جمهور ته اشرف غنی صاحب ته
چې کریختیا ته وطن جوړی یا تاسو د وطن غمی یا تاسو د ملت غمی یا تاسو د د وطن د بچیانو غمی او رښتیا ته ځان رئیس جمهور بولې د دې ځان د دې وطن سرنویش بولې نو وروره وطن جوړ کا دوه کار دی په دوه کارو کې یو کار وکړه د مخت قبول ده یا امنیت راوله خواري دي نه مزدوري دي نه للوګي دي مرسو خو یو 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 امنیت راوله بس د مخت قبول ده او که امنیت نشه راوستای ورور یو یو خواري خلکو ته پیدا کا خلکو ته غریبانان دي خلکو ته یو خواري مزدوري پیدا کا امنیت مرا ولیس خبره نه ده په دغه امنیتی کې بیم دغه یو خواري مزدوري یو روزګار به خلک وکي او که بیا امنیت راوستای شي روزګار دي نه د دوه دوه کارو دي یو کار وکا بس نو رښتیا ته رئیس جمهور او بل د امنیت په باره کې که رښتیا ته امنیت راولي ورور رئیس جمهور ته دې ما دا پیغام ده نو ته په کلي او په بانډو په ولسوالیو کې مالی پولیس زیات کا چې مالی پولیس نه یې شي چې هر څومره قدرت یې او وکې نه امنیت راوستای شي نه دا تر قدرت تېره خبره ده چې په هر کلي کې د مالی پولیس جوړ کړو په هغه علاقه کې امنیت ته په هغه علاقه کې خیر ده نو که دغه دې ما سوال قبلیږي یا رښتیا یې ته اورې ورور دغه مالی پولیس په هر کلي په هر ولسوالۍ کې جوړ کړه انشاءالله او رحمان چې الله ته به بیا امنیت یې دغه دې ما پیغام ده والسلام خدای په امان.
ما پیغام دا دی چې اشرف غني باید افغانستان په اداري چارو کې باید ډېر سختي وکړي او باید افغانستان په ادارو کې بل خلک وټاکي چې هغه مسلکي خلک یې او دې کار وړتیا ولري او باید رشوتو او د غلاو مخه ونیسي. ما پیغام دی د کندهار څخه ما تاسو ته پېښوم.
السلام علیکم خادم نورزن فراه ولایت. سلامونه مې کېږي ازادي راډیو کارکون کې اوریدونکو مله دا ازما نظر د ټاټي پروژې په اړه دا ډېر یو پر یو بیر پر ځای اقدام دی چې دا ټاټي پروژې لاستیک کو سودا به شروع شي افغانستان د لارې به تیری د ترکمن هند او پاکستان ته مګر یو خبر استه چې د امنیت اندېښمن یم زما له نظره دا به تر سره نشي دا پروژې ولی طالبان دې په څو ډلو وویشل سهارې به خپل د مادي مشکلاتو د لارې چې ماته پیسې نه دي را کړې بوله ماته به نه را کړې زه هم دا باره دې مخنیوی وشي څه وخت چې د روسانو په وخت کې هغه نم یو د پروژه پلیسی وو د پیپ راکشه وو چې د کمی هېواد وو پیپونه هر سړی خپل په مخ باندې وکړل هر سړی خپل په ګټه باندې د اوسپن په خاطر خرڅ کړل یوړل دا به هم زما هغه رقم چې سر ته به ونه رسېږي که سر ته ورسېږي د افغانانو لپاره به ډېر یو یو د خوشخبری خبرې ولې ډېر افغانان به لاسو کار چې په دې کې به مصروفه شي دا مې نظر ده نه چې السلام علیکم.
السلام علیکم زه کندهار څخه مختار احمد خبر کوم. د کندهار په شهر کې په داخله شهر کې کوریچی منګیان او لوټ پخیر ستانه او چاپیریال یې څه څه دي خاص چې دا د شهر څخه وباسي مننه تشکر.
زه اسمت افغان د هلمند ولایت د باغران د ولسوالۍ لشتن د کلته زحمت کوم زه هیله کوم د محترم اشرف غني څخه زموږ سره ورسته وکړي زموږ سره خراب دي او زموږ د کلي بندونه ډېر خراب دي او زموږ د کلي بندونه او د وطن بندونه سره خراب دي. اشرف غني صاحب دا برابر کړي موږ سره مرسته وکړي. سلام.
وعلیکم السلام محترم دوست ستا پیغام مودا د خبر کړ هله منه يم چې اړوند مسولین اوریدلې وي په دې سره مود نن ورځې د خبرونه وخت هم پاتې ورسید د خبرونه په پای شی بو د پیغام سپټون کې د سکه شمیرې درته اعلان وو د سرویل کې او د خپل سیمې ستونزې را سره شریک کړي چې مسولین ته ورسو د نورو تماسونو په هله مو تربیه پر خدای سپارم. الله مو ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5. آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
نظر کې څنګه ښکارم وګورات ماتا ستا نظر کې څنګه ښکارم زمجنون د مینې دې منظر کې څنګه ښکارم وګورات ماتا زمان ہنر دے ہنر کے سنگ کا